د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. په خبرونه کې به واورئ: په کیمرون کې امنیتي قواو په لارو کوڅو کې هغه مظاهره چیان وځپل چې د حکومت خلاف مظاهره کوي، او د شمالي کوریا لپاره د امریکا خاص استازي د دغه کمیونست هیواد د غیر اتومي کېدو په باره کې باور څرګند کړی دی. درنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه درته خلیل خان لولي.
السلام علیکم. د جرمنی سرمنان ویل دی چې یو شپږ کلن افغان چې د افغانستان د پوز منصبدار وو، د هغو جنگي جنایتو په تور نیول دي چې بندیان یې شکنجه کړي دي. د افغان پوز دغه پخوانی منصبدار د جرمنی د بایرن ایالت په ایزربرګ سیمه کې پولیسو د اکتوبر په 15 نیولې دي. د جرمنی فدرالي سرنوالۍ د دغه افغان د نیولو حکم صادر کړی وو چې احمد زهیر په نوم یاد شوی دی. دغه کورنۍ نوم د جرمنی د شخصي مسؤلیت قوانینو له مخې نه دی افشا شوی. احمد زهیر په دې تورن شوی دی چې په افغانستان کې د درو بندیانو سره چې د نړیوال بشري قانون له مخې حقوق یې خوندي وو، د تحقیقاتو پر وخت غیر انساني او بې رحمانه چلند کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د جنایي ډلو ځینې غړي او ځینې ډېر بد کسان د هغو مهاجرینو د کاروان سره یوځای شوي دي چې غواړي امریکا ته راسي. د مهاجرینو دغه کاروان چې د مکسیکو د شمال نه روان شوی او امریکا ته د راتګ کوشش کوي، ولسمشر ټرمپ دا کار په امریکا حمله بللی ده. ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر کې د دغو مهاجرینو نه وغوښتل چې بیرته خپل وطن ته ولاړ سي. ټرمپ لیکي: بیرته ولاړ سئ، تاسو ته به امریکا ته د ننه کېدو اجازه درنه کړل سي تر څو چې تاسو د قانوني پروسې تیر نه سئ. د امریکا د مهاجرینو دغه کاروان چې د هانډورس او د ګوټیمالا نه روان شوی دی، دا وخت د امریکا د سرحد نه 2 کیلومتره لیر دی. پینټاګان د امریکا مکسیکو سرحد ته د نورو امنیتي عسکرو د لیږلو خواست کړی وو چې د امریکا د ملي امنیت وزارت منل دي، او 5200 نور عسکر دغه سیمې ته لیږلي دي. هغه مشکوک کس چې د امریکا په پیټرسبرګ ښار کې د یودانو په کنیسې کې په ډزو کې 11 کسانو پر وژلو تورن دی، پرون د لومړي ځل لپاره په یو فدرالي محکمه کې راڅرګند شو چې پر ځان لګې ول سوي رسمي تورونه واوري. رابرټ پاورز چې 3 ورځې مخکې په دغه کنیسا کې پر عبادت کوونکو ډزې کړې وې، پرون 2 ساعته وروسته له هغه چې له روغتون سره رخصت شو په ویلچیر کې د محکمې سالون ته راوستل شو. شپږ څلوېښت کلن باوزر به له محدودیت پرته په زندان کې ساتل کېږي. څرمنانو باوزر په 19 مواردو تورن کړی دی او د دغه جرم یې د کرکې وړ جنایت بللی دی. د جرمني صدر اعظم وایي چې د خپل ګوند د مشرۍ نه استعفا کوي، خو خپله د صدر اعظم دوره به پوره کوي. تقریبا 3 کاله کې چې انګلا مرکل په جرمني کې د محافظه کار ګوند مشره ده. د جرمني صدر اعظم پرون تایید کړل چې د ګوند مشرۍ پریږدي. میرمن مرکل وروسته تر هغه دا اعلان کړی دی چې د هغې په مشرۍ ائتلافي حکومت په 2 ایالتونو کې انتخابات وبایلل. سلګونه فلسطینیانو د دوشنبه په ورځ 3 تنکي ځوانان خاورو ته وسپارل چې د اسرائیلو په هوایي برید کې وژل شوي دي. دا هغوی د کورنۍ غړو اژانس فرانس پرس ته ویلي دي چې هغوی د وسلوالو ډلو سره هیڅ ډول ارتباط نه درلودی. د اسرائیلي هوایي ځواکونو په غزې کې 80 هدفونه وروسته له هغه په نښه کړل چې له دغې سیمې څخه چې د حماس په کنټرول کې ده په اسرائیلو لسګونه راکټونه وتوغول شول. په تنزانی کې به ښځې ځانمرګې برید کړی، نه تنه یې زخمیان کړي دي چې زیاتره د پولیسو افسران دي. چارواکو ویل دي چې برید د دوشنبې په مازدیګر د تنزانی په پلازمینې په هغه سړک سوی چې ګڼه ګوڼه ډېره زیاته لري. د تنزانی د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل دي چې د دغې ښځې عمر 10 کاله وو او له دې مخې چارواکو نه پېژندله. هغې ځان د پولیسو د ګزمې تر څنګ چاودلی دی. په دغه پیښه کې 8 د پولیسو والا او 1 ملکي کس زخمي شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې زهرجنه ککړه هوا له وجې په نړۍ کې هر کال شاوخوا 4 سوه زره ماشومان مري. د روغتیا نړیوال سازمان راپور وایي یوازې په 2018 کال کې 4 سوه زره ماشومان د ښځو د مایکروبي ناروغیو له کبله چې د ککړې هوا له امله پرې اخته شوي وو مړ شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د نړۍ 9 سلنه خلک هر کال ککړه هوا تنفس کوي چې له کبله یې هر کال 2 میلیونه خلک مړه کیږي. ککړه هوا د تر نورو انسانانو ماشومانو ته ځکه خطرناکه بدل کیږي چې تر ژره هغوی سا اخلي او وجود یې هم د ودې په حال کې وي. دا سازمان وایي چې د ککړې هوا له کبله ځینې میندې له ټاکلي وخت کې مخکې ماشومان زیږوي چې ورسره د ماشومانو وجود وړوکی او وزن یې ډېر کم وي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د استنبول نوی نړیوال هوایي ډګر چې په اروپا کې تر ټولو لوی هوایي ډګر دی د پټۍ په پریکولو سره پرانیست دی. هغه الوتکه چې د ترکیه ولسمشر پکې شسپورو پرون په دې هوایي ډګر کې کښېنسته چې ورسره یې فعالیت هم پیل سو. دغه هوایي ډګر به په څلورو نورو مرحلو کې لا پراخ سي چې تر 2028 کال پورې به تر 200 میلیونو مسافرو ته خدمات ورسوي. دغه هوایي ډګر شاوخوا 70 کیلومتره مربع لري چې دا د امریکا د اټلانټا هوایي ډګر څخه دوه برابره لوی دی. د اټلانټا هوایي ډګر دا تر دې مهاله د نړۍ تر ټولو ستر هوایي ډګر بلل کېده. اسوسییټډ پرس وایي له دې هوایي ډګر څخه په لومړۍ ورځې کې به یوازې د لنډو فاصلو پروازونه کېږي چې وروسته به بیا مهالویش او پروازونه بدلیږي. دا خبرونه شته د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېده.
تاسو خبرونه واوریدل په موکړی د خبرونې لومړی رپورت ده. د روزګان په ولایت کې د غیر مسوله وسوالو ډلو مشر حکیم شجاعی د وسوالو طالبانو سره په نښته کې زخمی شوی. نوموړی په سیمه کې د ځایي خلکو په شکنجه او ربړولو باندې هم تورن دی. عزیز الله پوپل رپورت را لېږلی.
د روزګان امنیتي مقامات وایي چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره په نښته کې د غیر مسؤوله وسلوالو سیمه ییز قمندان حکیم شجاعی ټپي سوی او مرستیالې وژل سوی دي. د روزګان د امنیت امیر سمنمل عبدالقوي عمری امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې جګړه لا هم په سیمه کې سته او د جګړې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشته. د زیاته کړه چې په پیل کې شجاعی د خاص روزګان ولسوالۍ پر یوه پښتون میشته سیمه برید کړی و چې وروسته وسلوال طالبان د ځایي خلکو په مرسته له شجاعی او د هغه د وسلوالو پر ضد جګړه پیل کړه. ځایي مقامات زیاتوي چې که څه هم حکیم شجاعی اوس د روزګان د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې کوم رسمي دنده نه لري، خو د غزنی او روزګان ولایتونو په هزاره میشتو سیمو کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو مشري کوي. حکیم شجاعی چې 3 کاله وړاندې په خاص روزګان ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو مشري کوله، په ځینو سیمو کې د خلکو په شکنجه کولو او د زور زیاتي په نورو پیښو کې تورن بلل کیږي. د روزګان ولایتي چارواکي تور لګوي چې شجاعی په سیمه کې مذهبي تاوتریخوالي ته لمن وهي. د دې ولایت والی اسد الله سید وایي چې شجاعی د دې هدف لپاره د خاصو کړۍ له لورې حمایه کیږي.
فکر کوم د جنگ ډېره بڼه استخباراتي لري او شجاعی د جنگ آغاز کړی دی. شجاعی په دې جنگ کې زخمی شوی دی او د معاون فکر کوم په دې جنگ کې مړ دی. شجاعی دا چې محاکمو یا څارنوالیو په ده باندې د ګرفتارۍ او د محاکمې حکم کړی دی، موږ هغه حکم تاییدوو.
په ورته وخت کې د روزګان د ولایتي شورا رئیس امیر محمد بارکزی وایي چې شجاعی تازه هڅه کول چې په پښتون میشته سیمو کې د ځایي خلکو په ازار لاس پوري کړي چې له وسلوالو طالبانو سره په نښته اوښتي دي.
شجاعی واقعیت هم یو چا به اصطلاح زورواکی دی، یو ظالم سړی دی، بېګناه خلک هلته وژني، ظلمونه کوي، د قومي تضادونه رامنځته کوي، د پښتنو یا پارسیانو تر مابینځ. دا چې اوس بیا د خپل جنایت باندې لاس پوری کړی دی، خو یو شی دی چې حکیم شجاعی که هر څه کوي خو هغه شاته یو څوک لري د حمایې.
د اروزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ د ترینکوټ په ختیځ کې له زابل او غزنی ولایت سره په سرحد کې پرته غرنۍ ولسوالۍ ده. ځای اوسیدونکي وایي چې حکیم شجاعی د غزنی ولایت د مالستان ولسوالۍ څخه سیمې ته تللی و چې وسلوال طالبانو پرې برید وکړ.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.5، د انټرنیټ له لارې pashto.voa.com.
په کیمرون کې امنیتي قواو په لارو کوڅو کې هغه مظاهرچیان ځپلي دي چې د ولسمشر خلاف احتجاج کوو. د تفصیل لپاره پام وکړئ د رپورټ ته چې زموږ همکار زامن محمدی د تلولي.
احتجاج کوونکو پرون د دوشنبه په ورځ د کیمرون په پیاتخ یا یوندی پوهنتون ته مخامخ سندرې ویلې. د بزمی اشارو ویونکی وایي د حکومت مخالف مشر موریس کمتو او وایي د اکتوبر د 10 نیټې جمهوری ریاست انتخابات ګټلې دي او د اوږدې مودې جمهور رئیس پال بیا باید قدرت سپارلی وي. ګڼ شمېر پولیسو احتجاج کوونکو ته اجازه ورنکړه چې د پوهنتون په انګړ کې سندرې ووایي. شپږویشت کلن ښوونکی بونیفاس اونانا وایي دوی به د بیا د بیا انتخاب کېدو په خلاف مظاهرو ته دوام ورکړي.
C'est un signal très fort, parce qu'on a toujours cru que les Camerounais étaient individualistes et qu'ils ne pouvaient pas se réunir parce que le régime Biya passait le temps...
دی وایي بیا باید نه په دې پوه شي هغه وخت اوس تیر شوی دی چې په کیمرون باندې په استبداد حکومت کوه او وویشه او د فتح له تکتیکونو نه یې کار اخیسته. اونانا وایي کیمرویان باید په دې پوه شي نوی هیواد د نوي مشر سره پیدا شوی دی او دی به هر ممکن څه وکړي چې دغه پیغام خلکو ته ورسوي. پولیس وایي دوی څلور احتجاج کوونکي بندیان کړي دي او له نورو نه تحقیقات کوي چې د پوهنتون انګړ ته د محصلینو په نامه ننوتي دي. د حکومت د مخالفینو پلویان وایي دوی محفوظې سیمې غواړي چې هلته احتجاج وکړي ځکه د کیمرون امنیتي قواو د انتخاباتو نه را په دېخوا په لارو کوڅو کې احتجاج کوونکي ځپلي دي. په زرګونو احتجاج کوونکي په یایوندي کې د بري کلیسا ته ننوتي دي او په دې سندرې سره د کلیسا غونډه ګډه وډه کړه چې وایي بیا باید له قدرت نه لاس واخلي. سوساتین لیپوت د کیمرون د کمټو د تحریک د مطبوعاتو مامور دی. دی وایي دوی خپل احتجاج په پوهنتون او کلیسا کې په دې علت وکړ چې ونه ځپل شي.
Il y a deux guerres que lui-même a déclarées et aucune n'est encore achevée. Maurice Kamto a fait la promesse de la
réguler. Le Poutine a dit qu'il n'y a pas de pause. بیا حتی په هغو جنګونو کې بریالی نه شو په چې په دوو جبهو کې د بوکو حرام او د جدای غوښتونکو په خلاف اعلان کړی وو چې غواړي انګریزي ژبو لپاره جدا دولت جوړ کړي. خو بیا هم د پوځ لیږې په هغو بې ګناه خلکو حملې وکړي چې مازی د خپلو حقوقو لپاره احتجاج کوي. اوس خوب جین مبارګه احتجاج کوونکي وغندل چې کلیسا ته نوتی و او مذهبي مرکز ته دا یو سپکاوی دی.
L'archidiocèse de Yaoundé exprime par ma voix sa profonde indignation pour la profanation que...
مبارګه وایي د یاودی اوس خوب مذهبي قلمرو ته دا یو سپکاوی دی چې ځینو سیاستمدارانو د کلیسا په مقابل کې ښودلی دی. دی وایي کلیسا یو غیر سیاسي مرکز دی او هیڅکله باید د سیاسي هدف لپاره ورنه کار وانخیستلی شي. او ولې دا رنګی اعمال یې په بشپړ ډول وغندل دلیل یې دا دی چې د عیسویانو په فکر کې د کاتولیک کلیسا د بېطرفۍ په باره کې شک پیدا کوي. په کیمرون کې د رومان کاتولیک کلیسا د جمهوری ریاست د انتخاباتو په باره کې زدو نقص تبصرې کړي دي. مبارګه د شنبې په ورځ د بریالي په حیث بیا ته تعظیم وکړه په داسې حال کې د کاتولیک اسقفانو په ملي کانفرانس کې د رسمي نتیجو په باره کې شک څرګند کړ. چارواکو ویلي بیا په 1% رای سره انتخابات وګټل. د رقیب 14% رای وړي دي. مخالفو ګوندونو د بیا د کامرون د خلکو دیموکراتیک تحریک حاکم ګوند باندې تور ولګاوه چې په انتخاباتو کې ټګي برګي کړې ده.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د شمالي کوریا د پاره د امریکا خاص استازي دغه کمیونست ملک د غیر اتمی کېدو په باره کې باور سرګند کړی دی. د امریکا غک خبريال ریچارډ برون په دې باره کې رپورت شالي غلې زامن محمد دته دروروي.
سټیفن بیګن پرون د دوشنبې په ورځ په سیول کې د جنوبي کوریا د بهرانه او چارو د وزیر ګانګ کیونګ و سره ملاقات وکړ چې د پیونګ یانګ او واشنگتن ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ په باره کې وغږیږي. د خپل جنوبي کوریا د انډول لی دوهون سره په یوه پخوانۍ غونډه کې بیګن ویلي وو واشنگتن او جنوبي کوریا ګډ هدف لري. هغه د کوریا په ټاپو وزمه کې د اوو لسیزو جنجال ته خاتمه ورکول دي. د شمالي کوریا لپاره د امریکا خاص استازي سټیفن بیګن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
I think our two presidents are singularly focused on this goal.
Exactly.
And it's my job and your job to provide the consultation, the ideas, the process the execution to achieve that goal. I'm absolutely certain we can do this together.
زه فکر کوم زموږ دواړو جمهور رئیسانو په ځانګړې توګه په دغه هدف باندې تمرکز وکړه. دا زما او ستاسې وظیفه ده چې د دغه هدف لاسته د راوړلو په برخه کې مشورې، نظریات، پراسس او اجراءات وکړو. زه په قطعي توګه ډاډه یم موږ دا کار په ګډه کولی شو او موږ سترګې په لار یو. څومره چې زر ممکن وي هغومره زر شمالي کوریا سره د کار په سطح خبرې پیل کړو. لی دو هون چې د کوریا د ټاپو وزمې په باره کې د جنوبي کوریا د سولې او امنیت لپاره وظیفه سرته رسوي خبرداری ورکوي چې د غیر اتومي کېدو پراسس یوې ډېرې حساسې مرحلې ته رسېدلی دی. د ټرمپ او کیم د عالي غونډې نه را په دې خوا چې د جون په میاشت کې په سنګاپور کې شوي وه، شمالي کوریا ځینې اقدامات کړي دي چې د اتومي وسلو او توغندیو ازمایښتونه نه کوي او خپل د اتومي ازمایښتونو مرکزونه یې بند کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پیمپیو د دې میاشتې په سر کې شمالي کوریا ته د څلورم ځل لپاره سفر کړی و او په جاپان او جنوبي کوریا کې ملاقاتونه کړي وو چې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د دوهمې عالي غونډې لپاره تیاری ونیسي. د امریکایي چارواکو په قول احتمال لري چې ټرمپ د راتلونکي کال په سر کې د کیم سره دوهمه عالي غونډه وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د انتخاب د ډلې مشر ښاغلی نوروز منګل وایي چې دوی د کرکټ راتلونکو سیالیو لپاره هغه ځوان لوبغاړی هم په نظر کې ساتلی چې په دې نجیدو لوبو کې ښه ځلېدلی. د ښاغلي منګل سره زموږ همکار متی الله عابد مرکه کړي، تاسو ته دراورو.
محترم نوروز منګل صاحب، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د انتخاب د ډلې د مشر په توګه تاسو د افغانستان پریمیر لیګ د دکن لوبغاړي ولیدل، تاسو پکې خپل ځان څه ولیدل د یو ټیم د راتلونکي لپاره؟
مننه بچ په والد او تاسو تاسو کارکوونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. یقینا چې دا یو ډېر غټه لاسته راوړنه ده د افغانستان د کرکټ بورډ چې په داسې لږ وخت کې او دومره غټه لاسته راوړنه او ایل لانچ کیږي، بیا هغه لوبې کېږي او کامیابۍ سره سرته رسېږي. دا خو په ډېرو به مصره وږي، خو زه به دومره وایم چې د اقتصادي نگاهنا همدغسې د فلم نگاهنا او د خیر لاسرول نگاهنا ډېر شیان په کې لاسته راوړل. او هغه ځوانان لوبغاړي چې هغوی همدا امید همدا خواهش و چې یاره موږ څنګه وکولی شو چې یوازې په خپل هېواد کې نه بلکې په نورو لوبغاړو سره لوبې وکړو. کوم چې موږ ایمرجنګ لوبډلې هغه لس لوبډلې چې لوبو ته پورې غټې لوبې نه وې کړې، خو دوی دې ته جوګه وو. خو تاسو ته به ښه معلوم وي چې ماشاءالله افغانستان ټیم چې څنګه روان دی، نو تر اوسه پورې هغه ځوانانو ځای نه جوړېږي. نو دوی ته دا یو ښه فرصت و، یو ښه موقعه وه چې دوی خپل استعداد وښودلو موږ ته او نړۍ ته یې وښودلو. او که نن ته سبا تاسو ګورئ، د هغې نه د دې برکت دی چې نن سبا په د بنګلادیش په لیګ کې زموږ زیات لوبغاړي خرڅول. نو ډېر ښه ټیلنټ او ډېر ښه استعدادونه مخې ته روان دي او زموږ نظر هم ده چې ځینې کسان په کې روان را پیدا کړو.
صحیح، تاسو هسې که بالینګ کې بیټنګ کې وګورئ ځوانانو کې څوک د سیو چې ستاسو دغه توجه زیاته راجلب کړل؟
یقینا چې په دې بیټنګ لاین کې تاسو وګورئ په دې کې درویش رشیدی چې ماشاءالله ډېر زبردست، همدغسې شاید کمال ډېرې ښې لوبې روانې کړې وي. ښکاري چې دغه سلکان دي چې دا آهسته فیوچر آینده ولري. په بالینګ برخه کې زمونږ سید شیرزاد، یوسف زازه، همدغسې نوین الحق شو، یا په سپین ډپارټمنټ کې قیس وقار سلمان خیل چې دا یو نوی ستوری دی او د خپل ځان خپل ټیلنټ شو کو. نو دا کسان دي انشاءالله چې په آینده کې په دې باندې کار وشي. نو کومه موږ تاسو د سلا چې خوابه مو چې افغانستان لوبډله چې ده هغه ځینې کسان لري شاته بیا هغوی فیوچر نه دي او ټیم به په مخ نه ځي. نو اوس موږ ته ښکاري چې ماشاءالله زموږ شاته کوم ځوانان چې دي هغه کولی شي چې زموږ د سیمې لوبغاړي ځایونه ونیسي.
اوس به ته انتخاب هم ګران شوی چې کوم پرېږدم کوم واخلم که نه؟
ډېر زیات ډېر زیات دومره مشکلات دي، خو بیا هم دا ډېره ښه خبره ده چې داسې مشکلات لوبغاړي نو تلنډ استعداد را ځي او هغې که ته داسې ټیم جوړوي نو یقینا په دې کې زړه لوبغاړي خفه کیږي هم خو موږ ورته وایو چې خفه کیږي ما وخت زمان سره هر څه ته موقع راځي او هغه ممکن ګټه واخلي لکه څنګه یو مثال زه اگر زه درکو دا د وخت ملان رندین کولو دی دوه لکه بل کې دی دوه او کله چې پک وخت راغی ماشاالله دا داسې ځان شو کو چې نړۍ ارینا کړی دا نو هر یو غواړي یو مثال ورکو چې تاسو چې صبر نه کار اخلي کله چې موقع ته ملایوي کوشش وکړئ ممکن ګټه واخلي
ارسته پختنه نوروز منګل صاحب د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د انتخاب د ډلې د مشر په توګه همیشه چې ټیم انتخاب وای ک ټور د پاره ک ټورنمنت د پاره مهم دوه درې ټکي په نظر کې څه شي د یو ټیم د انتخاب د پاره
یو خدای چې وینم کمبینیشن چې کوم روان دی هغه کې د چینجز سره وصله او بل هغه شی د سپورت چې خراب دی هغه باندې دلته کار کیږي هغه هغه تاکید کتل کیږي دا هو هغه مخکنه کوم پرفارمنس کړی پاغه باندې باس کیږي دا هغه هغه ته ګور په کتو سره دی تین تر دې تین جوړي
ډېر ډېر مننه محترم نوروز مګ
د امریکا غاک د آشنا رادیو د فیسبوک پاته دا وی او ای پښتو د جنوبي کیرولاینا د اشلی هال خونځي ولس جنیکی د رهبری او په ځان د اعتماد جوړولو د پروګرام د وی برخه پتو غيو او نه په سمندر کې کشتي چلولې نور په دې رپورت کې
د دې تنکیو پیغلو اکثره هیڅ کله په خپل په کشتي کې نه ویناسته خو وی دی او پروګرام د برخه پتو غا یو او نه خپل راحت بریخي او په بو کې کشتي سره سفر کوي څو په ځان اعتماد پیوړی کړی
افشور لیدرشپ پروګرام
نو ساحل لري د رهبری په پروګرام کې د رهبری په اړه مهارتونه شامل دي او البته چې په دې کې دا هم ویل شوی چې په کشتي کې سفر وکړو خو په حقیقت کې په دې کې انجونو ته په ځان اعتبار او اعتماد خودل کیږي کار خبره ده دا به ډیر ګران سفر وي یو ونه په کیخته کې تیرول چې هغه هم زدي کیخته چلول هیڅ تجربه نه لرم ما کله هم داسې کار نه وکړ په خو به ما کړ چې کیخته کتله اندېښنه پم شو اوس غواړم دا غویره لمنځه لاړ شي او د دې پروګرام نو وروسته ز په ځان اعتماد پیدا کړ د دغه تنکو جوړ په دې سفر کې دوی ته کوریا دیږي او ترڅنګ په وبو کې د سفر لامل غنګسیت هم پیدا کیږي
یا
ما زه ویره دا چې له کور لری پات کیګم او له ساحل 20 کیلومتر لری راغلیم زما خپل سپای ډیر یادیږي کور می یادیږي او د هغوی لدو ته سترګې پلارې ول لسوز د کونکو د ورجینیا یلات ل نور فالک څخه خپل ټاټوبي د جنوبی کارولاینا چارلستن ته پکشته کی دی وی ونی سفر تر سره کړ د دې سفر په ترس کې دوی په بده هوا کې په زړورتیا کشته چلوله او کم خوبي کړای
موږ
د شپې په 2 بجو راوخیدلو چې خپل سامان تیار کړو او کیخته روانه کړو ټلیفونونه مو هم را سره نو او د نړۍ سره مو اړیکی پرې وی
sort of apprehensive at the beginning
هغوی په پایل کې یو څه شکمن وي بیا پوه شو چې سفر کولای شي څلور ساعته به کار کوو او الی کار یې وکړ
honestly sometimes the hardest part
ځینې وخت کې دا به ډیره ګرانه و چې تصور وکړو چارلستن ته رسیدلو ډیر وخت مو په سمندر کې تیر کړ ټول یو ډول اوبو په کاریدل ما ډیر څه زده کړل چې څنګه په هغه شاینو کې په ځان اعتماد ولرم چې د خپل راحت له دایري لري تر سره کړو خو تر بل ځل چې بیا د سمندر تزي دوی د خپل کورنۍ سره په خوشحالي وخت تیروي
کابل دی کزابل تخار دی کهرات پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1280 اف ام 100.15
د جرمنی مشر انګلا مرکل ویلي دی چې روان کال د هغې نروسته چې د مشر په توګه د هغې دوره ختم شي نو دا به د سیاست نه هم لاس واخلي پام وکړئ د جف کاستر رپورټ ته زموږ همکار سید بختیار شاید استه لولي
پرون د یک شنبه پر ورځ د حسن په صورتمند ایالت کې د آلمان د مشر د انګلا مارکیل د کریسچن ډیموکرات ګوند او په حکومت کې د هغې ائتلافي ګوند سوشل ډیموکراتانو په انتخاباتو کې بریا ترلاسه نه کړ او دا دویم ایالت دی چې هغه په کې په انتخاباتو کې ناکامیږي د حسن په ایالت کې د یک شنبه د ورځې د انتخاباتو د نتایجو نه دا څرګند شوی چې د آلمان د زرغون ګوند لوی بری د میرمن مرکیل د آئندې په باب هم سوالونه راپورته کړي دي د باوریا په ایالت کې هم د هغې ائتلافي ګوند د دې میاشتې په سر کې په انتخاباتو کې ماتې خوړلې وه د آلمان مشرې میرمن مرکیل پرون د کریسچن ډیموکرات ګوند مرکزي دفتر ته د رسیدلو په وخت کې خبر اعلان ته وویل
Gleich habe ich das sichere Gefühl, dass es heute an der Zeit ist, ein neues Kapitel
aufzuschlagen. Ich denke, dass wir jetzt ein neues Kapitel haben. او زما د پاره دا وخت دی زستا سره ځنې خپل فیصله شریک کړم. زبر د دسمبر په میاش کې په هامبورګ کې د کریسچن ډیموکرات ګوند په غونډه کې د خپل ګوند د مشرۍ د پاره بیا ځان کاندید نکړم او د آلمان د مشر په توګه هم دا زما سلورم او اخیری دوره ده. زبر د 2020 کال په پارلماني انتخاباتو کې د آلمان د مشرۍ د پاره بیا ځان کاندید نکړم. د هغې د خپل ګوند په داخل کې هم د یک شنبه دروازې د انتخاباتو نه مخکې په هغې باندې اعتراضونه زیات شوي وو او د هغې مخالفین دا هم وایي چې هغه باید د ګوند مشرۍ ته هم ځان کاندید نه کړي. په آلمان کې داسې اوازې خپرې شوې چې ښایي د روغتیا وزیر ینز سپان به د مرکل په ځای صدر اعظم وټاکل شي. هغه 30 کاله عمر لري او د انګلا مرکل په حکومت سخت انتقادونه کوي. په همدې توګه د روغتیا وزیر د مهاجرینو په برخه کې د مرکزی حکومت په دریز ډیر بد وایي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. د سار ځینې بنسټونه او رای ورکوونکي د ټاکنو په خپلواک کمیسن د ناسم مدیریت انتقاد لري. همدغه ډول د بایومیټریک په سیستم د کارول شو او نه کارول شو رای په څرنګوالي مو د ټاکنو د خپلواک کمیسن د منشي حافظ الله هاشمي سره مرکه کړې ده. ښاغلي هاشمي په بیل کې د ټاکنو خپلواک کمیسن دپاره د مهم بحث پاکله آشنا رادیو ته داسې وویل.
د پاتیو نه پاتیو رانه د کاوندی او دوند د جمهوریت لپاره او د ولایتي شورا او د ولسوالي شورا د انوندانګ د غزنی ولایت لپاره محلويش باید من پم به ختم د هفته یا هم د شروع د بل هفته کې باید د اعلان کو. دا دوه مسلې مهمې دي.
د بایومټریک سیستم په کارولو او نه کارولو چې کومه رائے استعمال شي وي دي په دې کې ولې دواړه کمیسیونونه اختلاف نظر لري په کوم ټکی یو ولې
یخو دی حقوقی هاشمه غفات رائے کا استعمال شو دا د افغانستان د خلکو حق دی دا هیڅ نشي خواله کار په بایومټریک استعمال شو یو غیر بایومټریک استفاده شو چې پاک رائے سیږي او په اصول باندې استفاده شو سیږي هغه نه باید غون خل دفاع وکړي. دا یو مسله بل هغه اختلاف چې د دوه کمیسیونو مابین کې دی هغه پرون او نن هم په دې او کمیسیونو دوه کمیسیونو مابین کې جلسات یو د تفاهم ته نږدې شو. په دې کې به یو مشترک اعلان خبرو چې دغه مشکلات غون به دې کې رسیدي وکړي.
بله د بایومټریک سیستم نه پرته ټول کارول شوی راي 2% دي او که باطل اعلان شي په عمومي نتایج به څه تاثیر وکړي؟
دغه بررسي چې دغه غون د بایومټریک 2% غون د ټول راي 2% به دا یو تر اوسه پر دغه گزارش ما ته هم نه راغله. ولې بعض ولایتو کې ډېر ښه استفاده شوی ده. مثال بامیان کې نه 1% په دایکونډي کې 15% پاسه په لغمان کې 30% په کونړ کې 80% همدارنګه که په بعض ولایتو کې د 80% نه اوچت کار شوی دی. ولې بعضې کې مشکلات هم سره درلودل چې د 15-16% شاوخوا کې وو او بعضې ولایتو کې ولې چې ټول کو دا دقیق ارقام اوسه په پاسه سره نشته. ولې که بدون د بایومټریک ارای تصفیه شي او هغه کوم چې موږ شرایط وضع کړي دي هغې نه بهر طبعا چې هر څومره چې اوسېږي هغه به موږ د ناپاکو رایو په نوم باندې د پاکو رایو نه لرې کړو.
د جمهوري ریاست د ټاکنو په کلکه وایي چې د تیاری کارونه تر کوم ځایه رسیدلي دي.
هغه ابتدایي مسوده آماده ده. جریان نږدې هفته کې به موږ د احزابو سره سیاسي جریانونو سره او همدارنګه د نظر بنسټو سره د شکایاتو د کمیسیون سره دا مسوده شریکو او بیا به رسمن په یوه علني جلسه کې دا د افغانستان خلکو ته اعلانو.
بله ډېره مننه هاشمي صاحب کورم.
د نورین کو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واوریده. که تاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوي وي نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه باندې واوری. اوس د دری برخې خبرونه پیلېږي. موږ ستاسو نه اجازه غواړو.